ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو ورکلای کوم په موخه د دې سات تازه خبرونه ته د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ور لګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زتران پر خپل ایکس پانیا ټویټر نن مخم لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهاله کړي. خالد زتران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانیستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی ده. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي آزو کلی کې له خلکو سره د نښتې وروسته ډېر ستنه ځایي اوسیدونکي چې په هغو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي نیولې دي. دا نښته تېره پنجشنبه هغه وخت پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشي په پلمه په یوه ورځ کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمې خلک چې د کورونو د تلاشۍ مخالف وو له طالبانو سره نښته کړې او د هغو یو شمېر وسله وال یې بې وسلې کړې. دا پېښه په داسې حال کې شوې چې تېره اونۍ هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړي او په ترڅ کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلای چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې د شاوخوا 15% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په والا راغلي په وروستیو 16 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دي وکړي او عاملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه دي وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزان 29 پیخي سب چوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پیخو په سب سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سب چوي دي چې د تیر کال پرتله 100 برابر ډیر شوی دی. د ګوزان 29 پیخي په داسې حال کې سب چوي چې د پاکستان د روغتي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 15 کلونو عمره 45 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمن اوریدونکو د خبري ټولګې د موزه فرشته صحاک د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به را سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو پخوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی میرمنې جنسی وهله ته پرېښوستې د بیان ازادي ترېنه واخیسته نور یې هم محدوده کړه، هم جون یې ورته خاموشه کړه.
او له پاکستان یو شمیر استانه شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخ دی.
کو بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده چې کومې وعدې راکړل شوې هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په حق لدی.
لاس کال مې د کوزې کې چې کوزه مې کړې ده پاتې و نیم لک ولور دی. زه خپله سره ستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راوځي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو پخوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې له ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندوي. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غږ او رد ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوې ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراعاتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو، په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوي ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیښو یادونه هم شوي چې پکې 15 نوي نارینه، 15 ښځې او یو نجلۍ شامله ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزور کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیستل، نور یې هم محدود کړل، هم جون یې ورته خاموشه کړل. که چېرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغانه فعاله ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ ان د ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با وضع قوانین که حتی صدای زنان هم عورت میداند،
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چې حتی د ښځو غږ پکې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه، بلکې د هېواد ټول وګړي یې اغېزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند لر ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی کڅه هم د راتک پر مهال ورسره د مرستو ژمنه شوی وي، خو عملي شوی نه دی او د ژمي پر رسیدو سره یې باید دوی لاسنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ له پیل څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو او غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کو بد اقتصادی وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
اوسی کو په حال په ننګرهار کې کوروم نه کوي د خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه شته. په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ په څیر ډېر ځوانان چې دلته بېکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګوي، آن د پیسو غوښتنه کېږي. نو زما هیله دا ده د UNHCR پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 800,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونه ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کرات او په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 12 ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکی دی. افغان میرمنې او فعالانې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلې کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کاکر راپورته خوښ شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډېر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعاله ساجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید کفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شی چه نړیواله ټولنه باید یو اوریدون که غږ وشي او هغه وضعیت چې دا محل پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ پرون په یوه خبري کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore, I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي. لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکی ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کنفرانس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې زما په اند زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وقته له رسېدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حزب الله ډله وایي په تل ابیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ په اخلي. خامنهای دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې امریکا ویلي منځنی ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځوونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوږ شئ.
د حزب الله ډله وایي نن یې د بیپیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخیم پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د برید اداوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پاره بندري ایلات ښار د بیپیلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې دی چې اسرائیل وویل د هغو درېو الوتکو ترک یې لګولی دی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کېدې. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په یو بیان کې ویلي په دې ایالت کې د بریدونو هدف یې څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو ساعت کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15مه کلیزه کې خبرې کولې وویل
چې له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هر څه چې اړتیاوي حتمان به ترسره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنهای په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وایي پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب به ورکوو. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې اسرائیلو د اکتوبر پر 26مه په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشوډل پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشوډل پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغې ملګري الوتکې وړونکې بیړۍ په عرب سمندرګي کې وي. د امریکا د دفاع وزارت ویانت پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د خپلو ځواکونو د ساتنې او خوندیتوب او له اسرائیلو څخه د دفاع په موخه به B-25 بم غورځوونکي الوتکې، جنګي الوتکې، تیل وړونکي الوتکې او سمندري اوبتلونه سیمې ته ولېږدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې چېرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټې په سیمه کې په نښه کړي، امریکا به د خپلو خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان همکاري اداري هیلت کلیسر وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلیسر په یو راپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړی راغلی، افغانستان د روغتیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
نوزاد ولسوالۍ کې په سیټو کې ډاکټران نشته، د دواوي کموالی.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي په دې ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نو می په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. نو په دې خاطر چې په یاد ولسوالۍ کې زنانا ډاکټران نشته او کوي هم پوهې لوړه نه ده، کلیر یو پرته ولسوالۍ د چندانې دلته توجه نه ده سوې. دوا کمبود او یا هم په سیټوګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې دغه ده چې یاد ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالظاهر وایي چې په خپلو سیمو کې د ستونزو او روغتیايي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان او ننګرهار ته یوسي.
دوا بیخی نشته، دوا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوک هغه سي کلینیک کم مثال لازنافاری عاشق نافاری بستریس کم کلینیک په نوروګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامان تعالی چې د بدعت لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي نو بیا مریض مجبوری کې چې ولادت لپاره لغمان یا ننګرهار ته انتقال کړي. نو دا مشکلاتونه ډېر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان همکارۍ ادارې هیلت کلاسټر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاسټر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په اړه خبر شو راغلي چې دا هیواد په ځانګړې توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیايي خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیايي ننګونو سره مخ دی. د روغتیايي اړتیاو د شدت عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې وویشت ولایتونه له شدید اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او با کیفیته روغتیايي خدماتو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا HNRP وویل
تمه کېږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډېر خلک بشري روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري چې 12.3 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 25% ماشومان، 46% لویان او 2% لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیایي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغیو خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي یا EWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کووید 19، تور ټوخلي او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرو پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور و دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځېدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
والله خو چې زما سره دا د ولور په دغه کې سم راسول کې ډېر بدنې خوشحاله سم نور می سرمان نه سم چې دا د ولور غاړم همیشه.
دا نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی چې لس کال وړاندې کوزده کړې او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالدارې برابرې کړې او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
ناوی اوسیدونکی ایمان ناوی کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي چې کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپله سرستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلي. نو اوسه دغه اوسه دغه نه سم ولغار غاړه نه سم دا خپل کور په خاطر چې دومره سړی یم دغه مې کاروبار دی. وجه به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره وي. سرعت مو اوس ماتې دی، نور کار نه یم.
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده. ګڼ شمېر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د اغېزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده. ولور 2 لک مې ډېر زره پاس دي، هغه له نسمه ده کولی واسه نه لرم.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 30 لک، په 25 لک غوښته سوي دي. خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښېږدي، نور خلک نو ګرده به زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه سوی وای. ابله نو ناست دی ګی پر هغه کور سپین سرې سي ګی بیا بل وخت کې دی پیښه وسي چې هغه یو نواله د پیښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ شوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی. آن چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوی دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت به پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي تر څو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پرته له دې چې د ولور د پیسو له وجې له ژوند څخه ناامید سي.
قدر منوریدونکو، په دوهمه برخه کې د نیمه نړۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د امنیه قمندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې د اور لګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر نن ماښام لیکلي، دا اور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې اور مهار کړي. خالد زتران د دې اور د لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه نور جزئیات هم لا تر اوسه نه دي خپاره شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یوه اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییزې راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له خوست ولایت کې د غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خبرونې پیل کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه ښکاره سرغړونه یاده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې پر رسنیو محدودیتونه د لا زیاتېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د طالب چارواکو نه غوښتنه کړې چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو قانون پر بنسټ کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په ټوله نړۍ کې له 2006 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خبرو سره زیاته کړې ده، شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه دي راجع شوي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي، په وروستیو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډېر خبریالان وژل شوي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارکاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهیق حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګزړنه دوه نوې پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي، د دې نوې پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 50 لوړ شوی. د دې پروګرام په خبره ده، د پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ثبت شوې دي چې د تیر کال په پرتله 2 برابره ډیر شوی دی. د اسرایلو د بیړنۍ خدماتو اداره ویلې، لبنان څخه په توغول شوي راکټونو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي، دا راکټونه پر یو کور لګیدلی دي. دا برید وروسته له هغه دی چې د اسرایلو او د حزب الله ډلې ترمنځ چې لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري، د اوربند امکان کم شوی دی. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه ترهګریز سازمانونو په لیست کې شامل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژړند ماشومان سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم اخصله نسی
نن دغه میرمن او ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په څیر تریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخیستلی دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ
نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربې د خې چهار وګړې د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري انسانان د یو جل لپاره په دې دنیا ژوند کوي بار بار نه تکرارېږي چې که یو جل ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جل به له خوښیو مالامال وي نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیاوېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره بس د هغې هېڅ مشکل نشته ده صحیح ده واخله به یو درې کسره ټول کړي یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي
ډیر خلک چې دی کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دی کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي یوازینی مشکل یې چې ډېر وي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانی چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځ ته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلوده هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی وسره تر څو چې دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي کنه مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلی یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتېږي چې نور ژوند نه کېږي، هره ورځ جار و جنجال، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کېږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، که نه ښځه یې نه شي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنې ښځې هم کولی سي چې هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه وتیم ویلي، ښځه تیم ویلي دي چې که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سي. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني باسي خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا به څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي، او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سمباله د دې اولادونه بې لویې ژبې هم چلند کوي د خپلو کورنیو سره. یو ښځې له زندګۍنه ضرورتورې کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې د دې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د آرامۍ لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپل لاره بیل کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې شي، سپېڅلي هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، تر څو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همېشه همروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترې نه لرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري. البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کېږي، نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تېرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي، په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دغو اورېدل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېری ټولنو، د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی د لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کېږي، خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار وسي حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندگی تیرې چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپلو حقونو ته څوک ته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نشي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته یې ولا ورکړې، چا ته یې ورکړې، پلانکې ته یې ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مهال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو، ستا د زوی سوا. یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ او پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسي اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې اکل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخوډب وویني، وهل کوټل وویني، وای زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نسي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کیدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې فراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کیږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق د پر زیاتو څخه دی. د نبی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته، نو په دې وخت کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې وو، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دی بیا د نارینه پلوي وسي، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه. د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزه جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړه یي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک ته، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل سوی وي، نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتري کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتري کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالین وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري، او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړیږي باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Crazy.